بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ او سطح خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د خپل همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. عزیزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د لیندۍ یا د قوس د میاشتې 20مه او د 2023 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې 11مه نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 28مې نیټې سره سمون خوري. له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به امریکې ته د پاکستان د پوځ د قومندان د سفر پاک له یوه سیاسي تبصره واورئ. ورپسې به هم د ایران او د افغانستان مهمو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. له هغه وروسته به ستاسو په پیغامونو او ژغونو مشتمله هر کله راشه خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه درته وړاندې سي، چې ورسره به مو د نن ورځې مازدیګرنۍ او ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د پارلمان مشر ویلي چې هیڅ یو اقدام د اسرائیل د رژیم اعتبار نشي ستنولای. د بشري حقوقو نړیوال کمیټې ویلي چې نړۍ د اسرائیل د رژیم له جنایاتو تنګ شوی، او د هندوستان ستر محکمه په جمو او کشمیر کې بیړنیز حالت ختم کړ.
واس هم پام وکړی تفصیلي خبرونو ته. د ایران د پارلمان مشر ویلي هغه ماته چې سونیس رژیم د اکتوبر په 8مې نیټې له حماس څخه خوړلې ده، په هیڅ ډول او هیڅ اقدام سره نسی جبرانېدی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د جرګې په عمومي غونډه کې جوته کړه. په تېره ورځو کې اسرائیل رژیم د امریکا په بشپړ ملاتړ سره په غزې کې په عامو خلکو او همدارنګه د روغتونونو او ښوونځیو په شمول په ټولو عامو تاسیساتو باندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړه اسرائیل رژیم په غزې کې د عامو خلکو وژنې ته د امریکا په پوځي، ډیپلوماټیک او رسندوی ملاتړ سره دوام ورکوي. قالیباف ټینګار کوي چې نن سبا د نړۍ عام افکار له پخوانه زیات له سیونیس رژیم څخه کرکه کوي، او د هغوی دروغجن برم د هغوی د ملګرو په نیست هم له منځه تللی دی. د ایران د پارلمان مشر یادونه وکړه چې مسلمانان او د نړۍ ازادي غواړي ولسونه له خپلو حکومتونو څخه تمه لري چې د امنیت شورا په څیر نړیوالو ارګانونو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا په زورویانو سره د سیونیس رژیم په جنایاتو سترګې پټې کړي.
طالبی باندې توغندوی بریدونه شوي. په خان یونس کې نښتې روانې دي. د غزې په شمال کې سختې نښتې د اردن د سیند په لویدیځ غاړې باندې، یرغل په غزې کې په اوربند باندې، د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د جوړېدو احتمال، او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د اسرائیل د رژیم پر ضد د مظاهرو دوام د فلسطین په باب له مهمو خبرونو څخه دي. د تسلیم له راپور سره سم د صهیونیست رژیم الوتکې نن سهار وختي د غزې په شمال او د خان یونس په ښار باندې درانه بمباري کړې دي. همدارنګه د غزې په مرکز المغازی کمپ کې چې عامو خلکو پناه اخیستې وه، د اسرائیلي تیارو په بمبار کې دوه ویش کسان شهیدان شوی او په لسکونه نور ټپیان شوی دي. له بلې خوا د خان یونس ښار په ختیځو سیمو کې د صهیونیست رژیم یرغلیز عملیات دوام لري چې د فلسطینی مبارزینو له سختې نښتې سره مخامخ شوی او دمګرۍ دواړو لورو ترمیازه سختې نښتې روانې دي. همدارنګه د غزې په شمالي اړخ جبالیه او الشجایې سیمو کې هم د صهیونیست رژیم نیواکرو ځواکونو او د فلسطینی مبارزینو ترمیاز سخت جنگ دوام لري. نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له غزې څخه په ملاتړ کې د یوې ناستې د جوړېدو وړاندیز شوی چې د زیاتو هیوادونو له هرکلۍ سره مخامخ شوی. همداراز د کاناډا، ایرلین او امریکا هیوادونو کې هم د اسرائیل د رژیم پر خلاف مظاهرې شوي دي. د حماس غورځنګ اعلان وکړ چې په عامو خلکو باندې د صهیونیست رژیم د بمبارونو په ځواب کې په تل ابیب باندې توغندوي بریدونه کړي دي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ هم اعلان وکړ چې په کرم ابو سالم کې د صهیونیست رژیم په پوځي اډې باندې په بدر یو نومي توغندیو سره برید کړی. په غزې کې د صهیونیست رژیم د بریدونو له امله د شهیدانو شمیر 13,000 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر هم له 9,000 څخه اوښتی دی.
ایران یو وار بیا امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو په نقض تورنه کړې او ویلي دي چې امریکا په افغانستان او نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ستر سرغړونکی هیواد دی. په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی د ډسمبر 10 بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر باندې لیکلی، تر څو چې د ملکي وګړو پر وړاندې د جنایاتو له کبله امریکا او د هغوی جنګي متحدین محاکمه نه سي، دا ورځ به یوازې د پر قدرتونو د سیاسي منشور په توګه د هغوی د نظام ټینګولو لپاره یادیږي. د قومي په خبره نړۍ اوس هم په افغانستان، یمن او غزه کې د لویدیځوال لخوا د بشري حقونو د سرغړونې له ستونزو سره مخ ده او د دوی پر وړاندې د عدالت پلي کېدو ته تږې ده. د یادونې وړ ده چې د ایران اسلامي جمهوریت تل په غزې کې د امریکا او د صهیونیست رژیم په جنایاتو او همدارنګه په افغانستان او عراق او سوریه کې د امریکا په جنایاتو سختې نیوکې کړي دي. بل مسله دا چې ننګرهار کې د سوکوهنې سیالۍ پیل شوي. نور جزئیات زموږ له خبریال څخه واورئ.
ننګرهار کې د سوکوهنې سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت ورزشي چارواکي وایي د لوبو موخه د ولایت په کچه سوکوهنې لوبډلې ته د لوبغاړو غوره کول دي. د ننګرهار ورزش او بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول شاهدالله فضلزی وایي د سوکوهنې په دې سیالۍ کې د ننګرهار ولایت له 6 کلبونو څخه 220 تنو سوکوهونکو برخه اخیستي چې 4 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي پروانه د دې سیالۍ موخه چې کوچنیان، تنکي ځوانان او ځوانان سوکوهونکي پکې برخه لري، د ولایت په کچه د سوکوهنې د منتخب لوبډلې لپاره د لوبغاړو غوره کول. د ننګرهار د ورزش او بدني روزنې ریاست وایان شاهد الله فضلزی وایي په جلال آباد کې همدارنګ د ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم پیل شوې. نوموړی وایي د دې سیالۍ موخه چې د ننګرهار، نورستان، لغمان، خوست، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو لوبډلې پکې برخه لري، د زونونو په کچه د منتخب لوبډلې جوړول او د هیواد نورو زونونو ته د دې لوبډلو استول دي چې وروسته به بیا په پلازمېنه کابل کې د فوټبال په ترسره کېدونکو سیالیو کې هم برخه واخلي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش سیاست تر چتر لاندې د شرقي او جنوبي د شپږو ولایتونو ترمنځ د فوټبال د غوراوي سیالۍ ترسره کیږي چې د دغه سیالیو څخه موخه د زونونو په سطحه قهرمان لوبډلې معلومول دي چې وروسته به بیا دغه جنوبي او شرقي ولایت غوره یا اتل لوبډلې په مرکز ته ځي او هلته به بیا د نورو زونونو سره سیالۍ ترسره کوي چې موخه یې بیا د افغانستان غوره یا اتل لوبډله معلومول دي او یادې سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار د ورزش او بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول وویل دا سیالۍ به چې د جلال آباد په ورزشي سټېډیم کې ترسره کیږي د فوټبال مینهوالو ته به هره ورځ د ټکټ اخیستو پرته د لوبو لیدو اجازه ورکړل شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د بشري حقوقو نړیوال کمیټې د یوې اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ چې د نړۍ ولسونه د اسرائیل د رژیم د جنایاتو په وړاندې د نړیوالو ارګانونو له چوپتیا څخه په غوسه شوي دي. د بشري حقوقو نړیوال کمیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اعلامیه کې په اسرائیل رژیم باندې سختې نیوکې کړې دي. یاد کمیټه ویلې ده چې د نړیوال بشري حقوقو د اعلامیې د تصویب د کلیزې په لمانځنه کې خوشحالي او جشنونه هیڅ د منلو نه دی، ځکه چې د نړۍ ولسونو په غزه کې د اسرائیل د رژیم د جنایاتو په وړاندې د نړیوالو اداراتو او د بشري حقوقو د مدافع هیوادونو له چوپتیا څخه تنګ شوي دي. په یاد اعلامیه کې راغلی ده د نړۍ ولسونه دي په خپلو غوښتنو باندې په ټینګار سره ملګري ملتونه د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو مدعي هیوادونه باید دي ته اړ کړي چې د اسرائیل رژیم د جنایتکارانو د نیولو او سزا ورکولو لپاره سملاسي اقداماتو ته لاس پورې کړي. د بشري حقوقو کمیټه زیاتوي اوس نړۍ په غزه کې د صهیونیستي رژیم له لورې د جنګي جنایات نسل وژنې او د بشریت پر ضد د جنایت کتونکی دی او هر ورځ په غزه کې د ژوندانه حق، انساني کرامت، د مالکیت حق، د ګرځلاو حق، د روغتیا او سلامتیا حق، د اوبو او د ښوونې حق، د استوګنې حق، د برخلیک د ټاکلو حق تر پښو لاندې کیږي او غزه د نړۍ د تر ټولو لوی زندان بدل شوی. دغه کمیټه په خپله اعلامیه کې وایي چې په غزه کې د جنایاتو په وړاندې د نړیوالو اداراتو ناکارندوالۍ ته په کتو سره اوس تر ټولو ښه فرصت دی چې نړیوال نظام بدل شي او بشري حقوقو پورې په اړوندو میکانیزمونو کې اصلاحات راشي.
د هندوستان ستره محکمه د دې هېواد د مرکزي حکومت له لورې په جامو او کشمیر کې اعلان سوی بیړنیز حالت لغوه کړی او هغه د هندوستان د نورو ایالتونو په څیر یو ایالت بللی دی. دغه محکمې همدارنګه د هندوستان ټاکنیز کمیسیون ته امر کړی دی چې په جامو او کشمیر کې د هندوستان د نورو ایالاتو په څیر ټاکنې ترسره کړي. د سرې محکمې دغه پریکړه د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودی او د هغه د ګوند لپاره یوه بریا بلل کیږي. د نریندرا مودی حکومت د مسلمانانو د اعتراضاتو سربیره جامو او کشمیر خپلواکه اداره یې ختمه کړه او دغې سیمې د هندوستان د خاورې زمیمه کړه او د سیاسي مشرانو په نیولو او د انټرنیټ په بندولو او ګرز بندیز سره یې په دغو سیمو کې بیړنیز حالت برقراره کړی و. اوس د ګرز بندیز او بیړنیزو حالاتو له څلور کاله دوام وروسته د هندوستان ستره محکمه د جامو او کشمیر د خپلواکۍ ختمېده پر فیصله پر ځای بللې او په یادو سیمو کې د بیړنیزو حالاتو د ختمېدو امر کړی دی.
د اروپای اتحادیه د خارجه سیاست مسؤول په غزه کې د اوربان لپاره د امنیه شورا د پریکړه لیک له نتصبیبې دوه څخه د خفګان په خودلو سره خبرداري ورکړ چې په غزه کې د سولې هیڅ درک نه لګیږي. د ایرنال راپور سره سم د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مسؤول جوزف بورل د یاد اتحادیه د بهرنی او چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل په امنیت شورا کې اروپایي هیوادونو په غزه کې د اوربان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي له لورې وړاندې شوي پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړې، خو له بده مرغه پریکړه لیک د امریکا د ویټو له امله تصویب نه شو. هغه په غزه کې د صهیونیست رژیم بریدونو ته په اشاره سره زیاته کړه موږ ښکاره ویلي چې اسرائیل رژیم هغه پوځي لارې چارې چې د غزه په شمال کې عملي کړي باید په جنوب کې تکرار نه کړي. د ملکیانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده او موږ باید په اروپایي اتحادیه کې د بشر دوستانه اوربن لپاره هوکړه ته ورسیږو چې په غزه کې انساني حالات دومره ویرونکي نه وسی.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گیبریوس وویل د سیونیستي رژیم لخوا د جنگ له پیله تر اوسه د غزه په ترانګ او لویدیځ غاړه کې په طبي او درملیز مرکزونو او روغتونونو څخه باندې 409 حملې ثبت شوي دي. د میډل ایست مانیټر په وینا د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر ویلي چې په دې مرکزونو باندې د پراخو بریدونو له امله د روغتیا کارمندانو لپاره کار کول ناممکن سوی دی. په هغه ځانګړې غونډه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ لخوا په نیوا کې فلسطیني سیمو کې د روغتیا وزارت په اړه جوړ سوې وه، د غزې د خلکو په روغتیا باندې د دغو جګړو پر ناوړه اغیزو ټینګار وسوه. هغه په دغه کتنه کې وویل چې د خپرو سوي راپورټونو له مخې په غزې کې څه د پاسه 10,000 تنه وژل سوي دي چې پکښې 10,000 تنه ماشومان دي او د خپلو کورونو تر کنډوالو لاندې د مړو شمیر کسانو کره شمیر لا هم نه ده معلومه. پر دې سربیره 9,000 کسان هم زخمیان سوي دي. د پورتنیو څرګندونو له مخې څه باندې 1.9 میلیون نور وګړي چې د غزې د اوسنیو ټولو نفوسو سره تقریبا برابر دي بې ځایه سوي او په هر ځای کې د سرپناه او خوندي سیمې په لټه کې دي. تیدروس په دې اړه وویل په غزه کې هیڅ ځای او هیڅ کس خوندی ندی پاته. دا خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر منو اوریدونکو، امریکا ته د پاکستان د پوز د قومندان سفر زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پای موږ سره ملګرتیا وکړئ. د پاکستان د پوز قومندان د امریکا له پوځي او امنیتي چارواکو سره د کتنې لپاره دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د پاکستان د پوز د قومندانۍ له ترلاسه کولو وروسته امریکا ته د جنرال سید عاصم منیر لومړنی سفر دی. د پاکستان د پوځ اعلامیه له مخې جنرال منیر به د امریکا د پوځ او امنیتي قومندانان سره وویني او د دوه اړخیزو ګټو، دوه اړخیزو دفاعي او امنیتي همکارۍ او د افغانستان په ګډون د سیمې په پرمختګونو خبرې وکړي. دا سفر له ډیرو اړخونو مهم ګڼل کیږي. تر ټولو لوی او لومړی لامل عاصم منیر د پاکستان د پوځ او د امریکا د پوځ او حکومت ترمنځ د اړیکو د ښه کولو هڅه ده، ځکه چې په دوو دورو کې د دواړو لورو اړیکې خرابې سي او د پاکستان پوځ د امریکا د سیمه ییزو پلانونو په عملي کولو کې مرکزي رول لوبولی و. یوې د روسانو لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال و، کله چې د پاکستان پوځ له ځینو افغان ډلو سره چې له شوروي پوځ سره په جګړه پوختې وې د امریکایي پوځ او سی آی ای ترمنځ د پوله په توګه کار کاوه. پر افغانستان د امریکا برید دوهم پړاو په 2001 کال کې هغه مهال و چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج بوش د پاکستاني پوځ د همکارۍ له امله پاکستان د امریکا غیر ناټو متحد اعلان کړ. له دې امله چې د پاکستان په بهرني سیاست کې د افغانستان او کشمیر په نوم د دوو حساسو سیمو قضیه د پاکستان د پوځ په لاس کې ده، د دغو دوو سیمو په اړه د امریکا او پاکستان د ګټو د ټکر له امله د پاکستان د پوځ او امریکا ترمنځ اړیکې ټرنګلې سوي او امریکا د پاکستان پوځ له سره په ملګرتیا کې د دوه ګونې لوبې په لوبولو تورن کړ. دا شان چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال یې په پاکستان باندې مالي او پوځي مرستې بندې سوې. د سیاسي مسایلو کارپو الفریډو په دې اړه وایي، په یو ډول ویلای سو چې د پاکستان د پوځ ژوند او مرګ د امریکا په مرستو پورې تړلی دی. هغه سترې مرستې چې د افغانستان د نیواک پر مهال د امریکا لخوا افغان ډلو ته استول سوي او د پاکستان په پوځ ویشل کېدې او د پوځ قومندانانو لپاره سوکاله او لوکس ژوند برابر کړی و. له همدې امله د پاکستان پوځ قومندانان له امریکایي پوځ سره د اړیکو د بیا رغولو په تمه دي، چې په افغانستان کې د امریکا او پاکستان د اهداف او ګټو د ستراتیژیک ټکر له امله یو څه ستونزمنه ښکاري. عاصم منیر په داسې حال کې امریکا ته سفر کړی چې په پاکستان کې د پارلماني ټاکنو سره نږدې کیږي، خو په دې لړ کې مهمه مسله پاکستان ته د محمد نواز شریف ورستنېدل او په ټاکنو کې د ګډون او د لومړي وزیر کېدو امکان دی، چې د محکمې د پریکړې له امله په دې برخه کې له قانوني خنډونو سره مخ دی. له همدې امله دا احتمال چې عاصم منیر به په امریکا کې د پاکستان د سیاسي پرمختګونو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي له ذهنه لرې نه ده، ځکه تجربې ښودلي چې په پاکستان کې هیڅ سیاسي بدلون د پوځ له نظر او ګډون پرته نسي رامنځته کېدی. په افغانستان کې پرمختګونو ته په پام سره به د پاکستان د پوځ قومندان لخوا پر دوو مسایلو غور وسي. لومړی دا چې امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې له افغان طالبان سره د دوهې د هوکړې په عملي کولو کې خنډ دی، چې له امله یې د امریکې په ایدیا د طالبان لخوا د کابل د ناڅاپي نیول کېدو لامل سو او د دوهې د تړون د عملي کېدو مخه یې ونیوله. دویمه مسله له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو ایستل دي، چې په دې وروستیو اونیو کې په سیمه ییز او نړیواله کچه جنجالونه راپورته کړي دي. په دې وجه داسې ښکاري چې عاصم منیر به له امریکا سره د اړیکو د نرمولو لپاره په افغانستان کې د پرمختګونو په تړاو د پاکستان د دریځ په اړه د امریکا سیاسي او پوځي چارواکو ته توضیحات ورکړي. د سیاسي چارو کارپو عباس فیاض وایي په افغانستان کې د امریکا او پاکستان د دریځونو همغږې د امریکا لپاره مهمه ده، سره له دې چې امریکا په افغانستان کې شتون نه لري. د سیاسي تفسیر پای. اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم لومړی د ایران او د افغانستان مهمو ورځپاڼو ته یو کتنه وکړو او له هغه وروسته به ستاسو په پیغامونو او ژغونو مشتمله هر کله راشه خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وژمې خپرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. pashtun@yahoo.com مو ایمیل ادرس ته چې تاسو کولای شئ لدې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکه شریک کړئ. تاسو نظرونه ته سترګې په لار یو او په لوی خدای مو سپارو.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبروونه ډیر قدرمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. عزیزانو د خبروونه په دې شیبي کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمعمول سره سم اول با د تهران، بیا با د کابل او کوخ پاتشونو د زینو بحرنی و رسپانو زینی مهم مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تاسو د توجه وړ وګرځئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په لومړي سر کې راځو د تهران چاپ اطلاعات او ورځپاڼه راخلو چې د ورځپاڼې په خپل برخه کې لیکلي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په وینا سره خپل خبرونه پیل کړي او داسې لیکلي: په غزه کې د ښځو او ماشومانو د قتل عام اصلي او مهمه ملاتړې امریکا ده. په غزه کې د امریکا لخوا د اوربند پریکړه لیک د ردولو په اړه د اسلامي ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی غبرګون. په غزه تړانګه کې د اوربند پریکړه لیک ویټو کول خوشینونکي او د فلسطین د خلکو په وژلو کې د امریکا د نیغ په نیغه رول بل سند وباله. د غزې پیښو د امریکا له څیرې څخه د نفاق پرده لرې کړې او د امریکا د حکومت غیر انساني بشري ضد او ظالمانه څیرې د دنیا خلکو ته ور وښودله. د ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې نن سبا ټولې دنیا په نړیوال ډګر کې د یو اړخیز پالنې د ختمولو ضرورت درک کړی دی، وویل د ملتونو دغه بیداری به په پریکنده توګه د نړۍ د شرایطو د بدلېدا د یو اړخیز پالنې د ختمېدا زیری ورکوونکي او په نړۍ کې د څو اړخیز پالنې پر اساس د عادلانه نظام د واکمنېدا زمینه جوړوونکي وي. هغه په غزې کې د اوربند پریکړه لیک ویټو کولو ته په غبرګون کې وویل: امریکا د غزې د ښځو او د ماشومانو د وژلو تر ټولو مهمه ملاتړې ده، او ګوترش وویل د امنیت شورا فلجه شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوترش د دوحې په کنفرانس کې د غزې په وړاندې د امنیت شورا د کړچار په نیوکې سره ویلي: د امنیت شورا د جیو استراتیژیک اختلافاتو په خاطر فلج شوې ده، او همدغه مسأله له اوکراین څخه نیولې بیا تر لویدیځې آسیا پورې د بحرانونو د هوارېدو مخه نیولې ده. هغه د دې په بیانولو سره چې په غزې کې له ملکیانو هیڅ ډول خیال نه ساتل کېږي او د قربانیانو شمیر مخینه نه لري جوته کړه. د غزې په حقله د امنیت شورا کړچار د دې شورا اعتبار لمنځه وړی او وجه یې ورخرابه کړی ده. د د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې په عامو خلکو باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو دوام ته په اشاره سره زیاته کړې ده، زه نه تسلیمیږم او په غزه کې د اوربند او انساني ناورین له دوام د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوم. له تیرو دو میاشتو په غزه باندې د اسرایلو د رژیم د بریدونو په دوام سره تر دې دمه 1,800 فلسطینیان په شهادت رسیدلي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي او لسګونه زره نور هم ټپیان شوي دي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ لومړۍ مخ کې د بیلابیلو عکسونو او انځورونو په چاپولو سره لیکي چې د ایران د پوځ د دفاعي هوایي ځواک سره د کرار د زیاتو بې پیلوټو الوتکو یو ځای کېدل د ایران آسمان د هیڅ تیرېګر الوتونکو لپاره امن نه دی. کیهان ورځپاڼه لیکي چې د ایران هوایي ځواک ته په مجید توغندي د سنبال کرار ډرون د ورکړې دستورې پرون ترسره شوې. په دغو دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مشر قومندان ټینګار وکړ چې د مجید په نامه له هوا نه په هوا کې په هدف ویشتونکو توغندیو باندې د سنبال کرار ډرون په شاملېدو سره به د هوایي پوځ دفاعي ځواکونو ته د پام وړ توان او طاقت ورکړي. د ایران هوایي ځواک ته په مجید توغندي د سنبال کرار ډرون د ورکړې دستورې هم په همدې مناسبت ترسره شوي دي چې په لسګونو کرار بې پیلوټ الوتکې چې لوړ دفاعي توان لري د ایران د پوځ د مشر قومندان جنرال سید عبدالرحیم موسوي او د دفاع هوا ځواکونو د قومندان علیرضا صباحی فرد او د یو شمېر نورو پوځي چارواکو پښتون کې د غزواک ته ورکړې شوي دي. په دې وخت کې جنرال سید عبدالرحیم موسوي وویل د ډېرې مودې له کاره او هلو ځلو ډیزاینینګ او پلانینګ وروسته پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د دافع اواز ځواک د توانمنۍ د یوې بلې ترقۍ کتونکي وو. هغه زیاته کړې ده چې له مودو راهیسې مو دا ضرورت احساسوه چې باید یوه داسې الوتکه ولرو چې د هېواد د کورنیو پوهانو په لاس جوړ شوي وي.
دوستان، اوس هم راځو د افغانستان په تړاو ورځپاڼې راخلو. په لومړي سر کې هشت صبح ورځپاڼه ګورو. د ایران جمهوري ریاست له مخدره توکو سره د مبارزې مرکزي دفتر ویاند امیر عباس لطفي وایي دغه هیواد چمتو دی چې له مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې له طالبانو سره مرستې وکړي. لطفی دغه څرګندونې د شنبې ورځ د لندۍ په 13مه د ایران له فارس خبري آژانس سره په مرکه کې کړې دي. هغه په دې خبرې سره چې تیرو پیښو د افغانستان ګڼې زیربناوې ویجاړې کړي زیاته کړه د افغانستان اساسي ستونزه د زیربناوو او پرمختګ نشتوالی او د اقتصادي کمزورتیا مسله ده. په حقیقت کې دا هیواد له سختې بېوزلۍ سره مخ دی. موږ چمتو یو چې د اړوندو وزارتونو او ادارو په همکارۍ په دغه هیواد کې پراختیایي پروګرامونه جوړ کړو. له دې مخکې د ایران د مخدره توکو پر ضد مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي ویلي وو چې په افغانستان کې د مخدره توکو د تولید د کمولو په اړه د طالبانو ادعا یوازې شعار دی او په عمل کې له دې ډلې څخه هیڅ نه دي لیدلي. د ایران د مخدره توکو د کنټرول د مرکزي دفتر عمومي منشي اسکندر مؤمنی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین یعنی شیشې تولید او قاچاق د پام وړ زیات شوی دی. او د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یعنی یوناما د ډسمبر 14مه د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړی چې د 2021 کال له اګست وروسته د وسلوال تاوتریخوالي د کموالي تر څنګ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یونما د یک شنبه په ورځ د لنډی په 19مه د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت وی اعلانې په خبرولو سره ل طالبانو څخه غوښتي چې د افغانستان لپاره د یو با ثباته سولې او سوکاله راتلونکي د بنسټ ډبرې په توګه د بشری حقوقو ژمنې ومني او ملاتړ وکړي. د یونما مشر رضا اوتنبایو ویلي طالب چارواکي د ټول افغانانو په وړاندې پراخ مسولیت لري چې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي سوکالۍ، یووالی او ثبات د ټینګښت لپاره باید بشري حقونه خوندي شي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې موږ د انټرنیټ له لارې اخلو او تاسو ته مطلبونه وړاندې کوو. د غورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو شزینه برخې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ له نړۍ غوښتي چې د افغانستان شزو او نجونو ته د غوږ ونیسي او د هغوی د مبارزې ملاتړ دی وکړي. د دفتر ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان شزې او نجونې د خبرونو سرلیک نه دي او د نړۍ پاملرنه نورو کړکېچونو ته ده، مګر دمګرۍ دوی بیا هم له اریونونه او د خپلو ټولنو ملاتړ کوي او درانه به یې هم پرې کوي. د ملګرو ملتونو شزینه برخې ویلي چې د افغانستان شزې او نجونې یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په هر ځای کې د هرې هغې شزې لپاره جنګیږي چې په خپله خوښه ژوند کول غواړي. د دفتر ویلي افغان شزو او نجونو ته غوږ شئ، خبرو ته یې پام وکړئ او عملي یې کړئ، د دوی د مبارزې ملاتړ وکړئ، د دوی پر مبارزې پانګونه وکړئ نن سبا او هر راتلونکې ورځ. طالبانو د شزو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه لګولی دي. اوسمهال د افغانستان شزی د زده کړې، کار او آزاد تګ راتګ حق نه لري. دا ډله د شزو اعتراضونه او حق غوښتنې ځپي.
دوستان، اوس هم راځو د افغانستان په تړاو بهرنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پیل کې میل آنلاین لیکلی دی، د بریتانیا میل آنلاین د افغانستان په اړه د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت له طالبانو څخه غوښتي چې د افغانستان د سوکاله، سوله ییزې او باثباته راتلونکې د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفتونه ومني او ننګه یې وکړي. په دوام کې ویل شوي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې له واکته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو لومړني او اساسي حقونه له منځه وړي دي. ښځې له ډېرو عامه ځایونو او ورځني ژونده محرومه شوي. د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه په ټوله نړۍ کې غندل شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د بشري حقونو د ژمنو په برخه کې د طالبانو ناکامۍ یادې کړې او ویلي دي چې بې محاکمې اعدامونه، شکنجې او بد سلوکي په خپل سر نیونې او نورې سرغړونې مستندوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او تاسو په لویه او بخونکي خدای سپارو.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومه پنومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کله راشه د خبرونه د ګولبن ګولانو السلام علیکم ار چیرته چې یاست خدای دی وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. د هر کله راشه په دغه برخه کې زماني صاحب زه او تاسې
بله بله دواړه
دواړه سره د قدرمنو اوریدونکو په خدمت کې حاضر شوی یو چې دا پروګرام دوی ته وړاندې کوو. هیله ده چې دغه پروګرام د هغوی خوښ شي او له معمول سره سم نن به هم لومړی ستاسو خوږو لیکنو او بیا به له هغه وروسته غږیزو پیغامونو ته ولاړ شو. که څنګه؟
بله بله، زه هم په خپل وار سره ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د ګرانو اوریدونکو د لیکونو او پیغامونو څخه مخکې یو ځلې به د سایت ادرس او د واټساپ شمیره هم ملګرو سره شریک
کړو.
زموږ د واټساپ شمیره ده 00 9 8 9 1 1 9 6 6 4 5 6 6
دره
دازموږ د واتساپ شمیره ده. هم دارنګه پښتو نه نوی @yahoo.com دا هم زموږ ایمیل ادرس
دی.
او هم دارنګه د ویب پاڼې ادرس مو هم www.parstoday.ir/ps دلته غلی فاطمی دمه کو او بیا به له خیره راشو د اوریدونکو لیکونو او پیغامونو ته.
بیخي سمه ده. عزیزانو د هر کله راشه د خبرونې په دوام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. زماني صاحب زه د هر کله راشه د خبرونې له دوستانو او ټولو اوریدونکو څخه یو هیله لرم، هغه دا چې که ممکن وي نو راتلونکی پروګرام ته یو څه د ورځې د موضوعاتو په تیره بیا د فلسطین په اکله شعرونه، آزاد شعرونه او نور مطالب راواستوي.
بله بله بالکل.
همدارنګه د روانې میاشتې په شپږویشتمه هم بیا یعنی د بلې اونۍ د یک شنبې په ورځ د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه
ده.
نو د هغې بی بی په فضیلت کې هم که مطلبونه راواستوي موږ او زموږ قدرمن اوریدونکي به ډیره خوشاله شي.
بالکل بالکل. اغلی فاطمی که دې خوښه وي نو اوس به راسو پیغامونو خواته.
بیخي زو.
بله اغلی فاطمی، څلو روز په دې برخه کې
زموږ یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی ښودلی په ګروپ کې د شیعه او سنی ترمنځ د وحدت په اکله د اسلامي انقلاب د رهبر نظر
شریک کړی.
البته موږ تاسو بلکې ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې په وحدت باندې محکم او قائم ووسو او په یو او بل نامه سره له جنگ جګړو او نفاق څخه ډډه وکړو، ځکه چې قبله مو یوه، پیغمبر مو یو، قرآن مو یو دی. که په فقهي مسایلو څه توپیر وي نو هغه بیا د عالمانو خبرې دي.
بلکل اغلی فاطمی، خبر دی په گل بدلشی. تاسو ویلی چې د رهبر نظر زموږ یو اوریدونکی شریک کړی دی، نو رهبری په دې حق له څه وایي؟
زماني صاحب البته دا پیغام اردو کې ورکړی دی، زه به یو څو جملې درته تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته به وژباړم.
بلکل بلکل.
چې وایي په اوسني حالاتو کې په اسلامي نړۍ کې د امریکا او استعمار یو بنیادی هدف د تفرقی او اختلافاتو اور بلول دي. او د دې آسان رودا او طریقه په شیعه او سنی مسلمانانو کې اختلاف اچول دي.
بله.
د دې قدرتونو ستره مشغله د مسلمانانو ترمنځ اختلاف اچول او له دغه اختلافه ګټه پورته کول دي. رهبر په دوام کې وایي چې مسلمان ولسونه باید د اسلام د دښمنانو د دسیسو په وړاندې ویښ او زیر ووسي او خپل سترګې
خلاص کړی.
بله بله غلی فاطمه بالکل هم داسې ده. نو هغه یو مثلا مثال دی که جمله ده چې وای تفریقه واچو او حکومت وکړه نو مسلمانان باید د برخې ته ډیر پام وکړي. نو غلی فاطمه کدی خوخه وی دلته با یو لند شان موزیک واورو.
واورو
دوستانو په هر کله راشه، یعنی په خپل خبرونه کې مو هر کله کوو. زموږ یو بل ګران اوریدونکی او یو ولسی شاعر ښاغلی ګل هاشنغری هم یو شعر موږ سره شریک کړی دی. اغلی فاطمی که دی خوښوي دا شعر به له اوریدونکو سره هم شریک کړو.
بالکل می خوښه ده. د اشنغری ورور صاحب شعرونه خو داسې شعرونه نه دي چې په چا باندې وغمیږي. که دې په یاد وي، زماني صاحب یو ځل هم د میرمن او خاوند ترمنځ د جګړې په هکله یو شعر استولی و. نو ډېرې موږ وخندولو. نو دغه شعرونه کوم و دی تاسو وایاست؟
اغلی فاطمی وای چې بلې لږ څه مې په یاد راځي د هاشنغری صاحب چې بله بله د شعر نوم یې دلته لیکلی دی. ما ویل کډه ترې وړمه نور مې دلته گزران
نکیږي.
ما ویل کډه ترې وړمه نور مې دلته گزران نکیږي. ډیر شولو اغیار کلی زما او د جانان نکیږي. دی راته ویل د بل په لمسه چې دوکه نشي. دی راته ویل د بل په لمسه
چې دوکه
نشي. ستا او زما بیلتون کې
د دې خلکو تاوان نکیږي. ډیر عالی.
ناستو په ګودر مشغولېدو ما ویل ماښام شولو. ناستو په ګودر مشغولېدو ما ویل ماښام شولو. ده ویل مړه کښېنه لا وختي دی
اذان نکیږي.
مات دې شي منګي چې دي د زلفو چپلی وینه. مات دې شي منګي چې دي د زلفو چپلی وینه. وی دا شونډې وریزې دي. وی دا شونډې وریزې دي.
دینه باران نکیږي.
نکیږي. دواړه به رقیبه پرېږدو دا فیصله ښکلې ته. دواړه به رقیبه پرېږدو دا فیصله ښکلې ته. نور زما له تا سره دا لاس او گریوان نکیږي.
خدای دې د اشنغری صاحب په قلم باندې برکت واچوي. زماني صاحب زموږ یو بل ګران اوریدونکي نور هم په ګروپ کې یو متل لیکلی دی. وایي چې بد توربور په بد ورځ.
بله،
یعنی هغه بد توربور هم په بد ورځ د سړی په درد وایي.
بله بله بالکل هم داسې.
خو بیا ویلی دی چې له بده مرغه نور زمانه بدله شوې ده. او داسې نه ده لکه چې دغه متل کې ویل کیږي.
بالکل هم داسې ده. غلی فاطمی که دې خوښه وي یو څه وخت به هم غږیزو پیغامونو ته ورکړو.
بېخي سمه ده. بالکل مې خوښه ده. دلته یوه دمه کوو که ستاسو خوښه وي بیا راشو غږیزو پیغامونو.
بالکل هم داسې. اغلی فاطمی زموږ یو ګران اوریدونکی زین الله حسن هم زموږ سره خپل یو شعر په خپل خوږ غږ سره شریک کړی دی او کدی خوښوي چې په ګډه یې سره واورو.
السلام علیکم. د جنوبي پښتونخوا پښین برشور توبه کاکړي کلي غیب څخه نظام الدین کاکړ د ټلیفون په کرشه در سره حاضر یم. درته حاضر یم. هیله لرم چې هر کله راشه ګروپ کې ټول مشران امزولو کشرانو خوندو مندو ټولو ته سلامونه. اله مداده چې تاسو بشه روغ جوړ او خوشحاله یاست. یو ډیر په زړه پورې شعر ستاسو و درانه چوپړ ته ډالۍ دي. خاص کر د تیران ریډیو امکارانو ته وای هم د نازونه هیروم هم د خندا هیروم هم د نازونه هیروم هم د خندا هیروم دا وار می کړی دی قسم ارڅ بستا ویروم دستا جپا و چی ز لتا بیزار کړم دستا جپا و چی ز لتا بیزار کړم زما په زړه کې داخل نه وو چی بتا ایروم هم دی نازونه ایروم هم دی خندا ایروم دا وار می کړی دی قسم هر څه بستا ایروم دستا جپا و چی ز لتا بیزار کړم زما په زړه کې داخل نه وو چی بتا ایروم ستا به دا خیال وی غزنوی را سره ټوکی کوي ستا به دا خیال وی غزنوی را سره ټوکی کوي دا ټوکی مبوله دا زل دی فرشتیا یاد ویروم غزنوی پښتون زمر د پښین جنوبی پښتون خو پښین ډیر تکړه مبارز دی د پښین صدې دا د غشیر او ستا څو په درانه چوپړ کې ډالۍ سو پدرنشت نظام الدین کاکړ
د حسن صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو ډیر شعر وو واقعا مو خوند ترې واخیسته زموږ یو بل ګران اوریدونکي نظام الدین کاکړ صاحب هم ل پښین څخه په ټلیفون کې یو غږیز پیغام مشته راستولی او ټولو اوریدونکو او د رادیو همکارانو ته سلامونه هم ویل دي سلامونه ته د هغوی غږیز پیغام په ګډه سره اورو
بله بله
بسم الله الرحمن الرحیم غزل تیش مزل بتر منزل د جانان هو بهوزی د سوي زړه ناره تر هر شي مکان هو بهوزی چې د محبوب په عشق رنگ دی له دنیا ایراس کړي لکه یوسف د زلیخا تر زندان هو بهوزی د گل په عشق د فراق نغمی پسند وای زخمی وجود د عشق تر بستان هو بهوزی لکه د مست صفو شور چې د ساحل غیږ ته ځي داسې د اوښکو تسلسل تر گریوان هو بهوزی چې مخلف د خرابات او د مغان وی هغوی پړون ګمان به ایمان تر شیطان هو بهوزی کوم صفا د عشق په جام شو او غاسل په میو د مخ جلوی به تر واړه جهان هو بهوزی اڅان که حسن ستای مینه پرې د یار ماتوي لکه بلبل به په عشق غزل خوان هو بهوزی
اغلی فاطمی له کاکر صاحب څخه ډیره مننه کوو چې موږ سره خپل شعر شریک کړی دی کورې ودان ګوره اغلی فاطمی وخت مو فکر کوم چې ختم شوی او باید له اوریدونکو خدای پاماني وکړو نو که کوم پیغام پاتوي بیا به په راتلونکو خپرونو کې له ګرانو اوریدونکو سره شریک کړو
انشاءالله تعالی عزیزانو له ملګرتیا مو یو جهان مننه تر بل خپرونې مو په متعال خدای سپارو
خدای مو مل او ملګری
تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اوس زه صادق حسین دستاسو خدمت ته حاضر شوایم چې د پروګرامونو یوه نوې لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت حیات الله العظمى خامنئی له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه درسره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه، آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصباتو رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د رحلت په وخت یو کال شوی و، شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره مله وې، هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانۍ نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سورۀ مائده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشري ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.